یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
پښملندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هر کله کوم ولاندې په دې خبرونه کې اوري بلګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په تازه اعلامیه کې طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښ لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره ورستي ورځې سختي او ورانون کې بللې.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هوی حقوقو اخیستل سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزیان په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوې.
اوس مونږ نه پوهیږو چې چا وژلی دي او څنګه وژل شوی دي او د چا له خوا نه وژل شوی دي.
دا یو شمیر خزو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورت ولرو. همدارنګه که وخت او ځین نور ریپورتونه هم در سره شریکو لمک سره وسی. پایل خبرونه کو احمد شیبر سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د یونام مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو خپل شمنې نه دی پوره کړې. اروپای ټولنه شمنه کوي چې پولیسکونو زرافان کډوال بو منی او آذربایجان او ارمنستان یو بل اور بنده په سرغړونه تورن کړي. د خبرونو تفصيل د بشر د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تضمین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیبورا لاینز په حواله د خبره د یوناما په یو اعلامیه کې خبره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اگست 15 د افغان جنو او شزو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د جنو او شزو حقونه خوندي او ملاتړي وکړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقونو د نړیوال ورځ په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپای ټولنې د 15 وادونو ویډلې هوکړه کړې چې 40 سر افغانانو ته به د میشتېدو زمينه برابروي. دا خبره وی اروپای کمشنری ایلوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو لغونډي ورسته وکړه. د بسنت لمخي چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15 زره کسانو، هالند 3,950، اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیبسون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندي له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې په 15 کلونو کې 2,500 افغانان ومني، خو دې ټولنې جنو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې په روسیو دریو میاشتو کې 1,400 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادول خبری اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د وی مرکه پر بنسټ لیکي چې د موده کې د داعش 25 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمنځه تللی دي. شاغل مجاهد په خپل مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی داعش وسلوالې ډلې د سو خنړیو بریتونو پړه منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یو ان ایچ آر وی په کندهار او هلمند کې له 4,000 هغه به بیرتستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې خپل مینو به ځای شوی وو. د ادارې د پنشن به پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل اړینو خدماتو ته د لاسرسي او د ډیر به ځای کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمه دي. بلور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2,000,000 پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بې ځای شوی او ځانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسیږي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سره غړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وشل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلې آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوسټ پر میټایونو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یو اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو اموژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له بریتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیلمن دي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې یو میلیون اویغور او نور مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهور لوبغاړو څخه ده. خاوند ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسم سره خپل د واده مراسم ترسره کړل. کترینا کیف په خپل انستګرام کې لیکلی دی چې موږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې د شپې ته راوستلو.
خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل احمد شیبر در ثواب راول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخم تر و بجو پوري په افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدل شي. اوس په د خبرونه لومړی ریپورت راوخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقونو ته د درناوي په پار یوه نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په لسمه باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ خودلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لګکیو، د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلې ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د درې ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 21 اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ 21 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیې کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سخت ورځ تیروي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې له خزو سره د طالبانو په چلن سخت نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان جونې چې وسلو خونځیو محرومي ګرځول شوی ممکن بیا هیڅکله مکتب ته ستنې نشي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکوي او ډیر زر به خونیز مراکز هم د ټولو نجونو پر مخ پرانیسي. لاهې دربار سره په دیاله صفی الله ستانک زی مرکه کړي.
It's been almost 4 months. د طالبانو له بیا واکمنې دوه څلور میاشتې ووتې. د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
Human Rights Watch د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وجل شوی یا تریتم شوی یا مسارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بیلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته شوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغه راپورونو خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارون چې کوي باندې کړي که څنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls de khazu aw njuno para da afghan juno gan khwanzi tadli di talibano lawal wraz jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw da di masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi ban bawar kawale
we can't trust them at all
mush pur dui ban di patola ki bawar na sukawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na da che dui da tsala para halar latabi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade dan juno aw hal کانو نشوونځي سره جلا کړي، مګر که افغانستان سره بلد و اوسي په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې وارد مخه له متوسطې پورته دنجونو او هلکانو شوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دي چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شوونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته لاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل شوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شوونځي ته لاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه د مسالو سره مخ ته لاړ سي. څومره مسائل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطح یا کلیواله کچه باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځي ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونی به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونه توانیږي چې بیرته شونځي تستنیسي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې لمرستیالي هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورئ.
جوان
ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه هم لرو. په ځنګړې توګه دغلته د روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او په ځینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. خو تر هغې مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او د ختیځ اروپا له یو شمېر نور مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مزکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پریکړه او خبرې به له اوکراین نه پرته ونه کړي. اسمت څاروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د مزکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د مزکنۍ یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادي چمتووالي او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه وکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونی ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسیې میاشتو کې پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سری کرښې په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا 90,000 روسی ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپل خاورې پورې ونښلوله. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوې. د وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالانې او ځینې د مخکینی حکومت نظامیانې وي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته تیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوې چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځېد. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي وو په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهېږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهېږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیسه هم د سلواغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوي دي.
نور ډېر وادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې ټولې ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرګړونې چې انسانانو ته د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډیره خطرناکه کیږي. دا ډیره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي. که هدفي وزن وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانک سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې وو او یا هم په نظام کې کار کاوه او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بل فعال ارمغان ملک زاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسان ولاړ دي، خو طالبان لکه په مخکینی ریپورت کې مام چې واوریدل بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، د اگست په 18 د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپریږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پرچې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 4 په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کورته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداری کوله، د چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي، نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژله. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پی ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بی بی مهرو په سیمه کې وژل شو. د ښاغلي صافی پخوانی همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپل دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په 4 د کابل کاپیسا پر لوی لار ونیو او له 2 شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي وو. په ډیر بیرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی وو. لاس او پښې څو ځای ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بل جسد شته وهین کده بودن.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاوالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 10 د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12 حوزې یو کارکونکی د لړم په 15 د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو 2 وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د 2 سرتیرو لنیولو او د 2 له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشی کېدو ادعا هم کوي. د 2 سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نو موغږی خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاتې سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خبرې وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنې سره ټکر کړه. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خبرې شوي اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو د لسنیمو بجو ته له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یوناما مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څرنګه چې ویل دي نه دي عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې 1400 تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپای ټولنې د 15 وادو وی ډلې هوکړه کړې چې څلبیټ سره افغانانو ته د میشتېدو زمینه برابروي. د وی افغان پیلوټ زوی په متحد عربی اماراتو کې وزیشید. دا وبشتکلنه پیلوټ د متحد ایالاتو لوري د هغو 143 روزل شوی پیلوټانو لړل څخه ده چې رمیشت تاجکستان متحد عربی اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسي لوري د اوکران پر مزکنی بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولي پوښتو کې له اوربند سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یو ډلوي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو امبوشنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې د سرګندونې وروسته تر دې کړې چې په دې سم کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو چیړنې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم دی خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ ل آزادۍ رادیو ناوړی رسو 19 پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبرې کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمنو سي د روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. نن له سړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، صابندي، ټوخی او نورو دغه سي ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو په تیر بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمد زای په پایل کې راته وای چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې ده، ډیرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کوم ناروغي ډیره شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نور صاحب ډیره ډیره مننه. دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستیک انتانات وای چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم د سړه هوا کې ډیره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسي مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضي بکتریاوي نور وایرسي افات هغه د سینه بغل سم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په طریقه تنفسي کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي زمي هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د طریقه تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډې فار یو ریسک فاکتور ده ام دغه چې دی غوید مرز لپاره دی غوید شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دی هغه مرز وخامت هم را منځ کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغي څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمې جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي آفات چې کوم دی دا د په تبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود یې غوي سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي خو استراحت کول او ګرم آیات اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد د وګانې مسکن د وګانې په وسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات رامنځته کیږي د دې افاتو د وجه نه رامنځته کیږي نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ڈی کرونیک اوبستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوفه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې شم کې ځان وساتي او چې ته ونساتي معمولا کیدل شي چې د غواپاتو سره دغه انټاناتو سره چې هغه مخه پرستی اپورتونیستیک انټاناتي دغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ټولیا ورته وای چې د سګو التهاب یا پړسوب رامنځته کیږي مختلف انټاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنه ولکم زموږ تماس نیولای
هلمند هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پوښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایسته بده چې یو دم پر سړی راوړی تاته به سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د ورسره ست تبه ست نه ټوخ زوګه ملي چې نست وسره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه ورسره ست دغه د خنبی د لپاره کومه کومې لارې چارې دا وشه ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو به رڼا واچوي
نورې څه بس هم په تبابت کې اصل دا چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې طبي اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غن وروسته به کول شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرز لمنځ ووسی د هغه مرز هغه اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرز مکمل کلینیکي اراز ولایم رامنځته هغه ټول به لمنځ دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پریخي دا نور څه مخته تهونل څه خالي وتبه دا نو دا غتبه پر ځان نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثرو امراض او انتانی امراض کې تبه رامنځته کیږي ځکه تبه مرز نه ده په خپل ذات کې تبه اراز ده د دغه مرز کلینیک ده نو زموږ ورته توصيه ده چې باید دغه طبي اساسي علت پیدا شي چې دا تبه مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریق او تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تبه پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا شي علت لمنځه لاړ شي نو تبه بیا خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس ملی صاحب سلامونه مې کیله تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم چې ولاندې کوم کشمیر خان ورمواله مې خیبه په خپل فارې په نوم امریکا نیول
بل زرمواله صاحب مننه ډاکټر صاحب نه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې اکثره خلک په غزنې کې بعضی به احتیاطي کوي هغه دای کې یو دم مثلا یو ګرمه کوټه ای او لېغنه یو دم د یو مثلا د سوز ضرورت په اساس یا دا شی وږي
نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده، او بل دغه اکثره خلک چې دغه لاسونه یا پښې ډېر ساړه وي، مثلا د سارا نه راشي یا واوره شوي یا موسم شي ډېر سوړ یا وراشي، هغه یو دم د لاسونه ورته نیسي، مثال تودوي په یو شیشه باندې تودوي ګرمۍ، آیا دغه څومره نقصانات لري؟ په دې باره کښې یو لږ نظر راکړي، دا زما د پوښتنې جواب راکړي. نور ښه وخت واړه
ورته د زرمولور صاحب ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې. اول ټول احساس چې زموږ ستاسو برنامه اوري، نو کله چې هوا تغیر وکړي، ژمی سي، په ژمي کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه، د سړې هوا څخه باید ځان وساتي، او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کړي. نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرم وي، د یخې هوا سره مخامخ شي، د هغې نه وروسته که چېرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي، نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي، نو هغه فعالیږي، دا د رزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي، ځکه هغه پرچونیست چې امکانات د موقع نه استفاده کوي هغوی فعالیږي، او له بلې خوا د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوری ده. نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونه کړي تر څو چې وسه شي، او بیا که چېرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نه شي چې د ګرم ځي نه یخ ځي ته لاړ شي، په تدریجي ډول سره اول کې باید ځان یو څه اندازه دغه ډېر ګرم محیط نه، یو داسې یو محیط چې هلته ډېر زیات ګرم نه وي، داسې یو محیط سره چې دغې نه وروسته په تدریجي ډول سره بیا که یخ ځي ته هم شي پروا نه شي، خو یو دم باید د ګرم ځي نه یخ ځای ته لاړ نه شي، چې دا یو ریسک فاکټور ده د سوریخ تنفسي امراض، که هغه پخواني مزمن امراض وي او که چېرته وایرسي آفات وي، د دواړو د لپاره زمینه مسدولی شي. او ټول هغه اساس چې کله د یخ سره مخامخ شي، یا لاسونه یا پښې، یا دا چې مثلا یخ هغه یو کم سوختګي ده چې هغه ته د یخ سوختګي وایي، نو هغوی باید دغه ځان لاسونه وي که پښې په زیاته اندازه سره ګرم نه کړي، ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلپس رامنځته کیږي. اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټولو حجراتو ته، د بدن ټولو انساجو ته وینه ورکوي، او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایي مواد موجود وي، کله چې هغه کلپس وکړي بیا نو په هغه مربوطه برخو باندې چې کوم انساج اروا کوي، نو هلته بیا په کافي اندازه سره غذایي مواد او اکسیجن نه شي رسولی، نو هغه بیا په نیکروز او ګنګنکیږي، مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې که چېرته د یخ سره هم مخامخ شوي، بېرته ټکور وکړي، ګرموي، په تدریجي ډول سره باید دغه پروسه مخته وځي، په یو دم باندې په زیاته اندازه په ګرمو ډېرو زیاتو ګرمو اوبو کې باید خپل ارګان که لاسونه وي که پښې وي چې د یخ سره مخامخ شوي وي، یو دم یې باید ګرم نه کړي، نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دی ته په تدریجي ډول سره انتقالیږي، همدارنګه که چېرته د یخ سره مخامخ شوي وي، په تدریجي ډول سره هغه ارګان باید ګرم کړي تر څو چې هغه د رګونو کلس څخه جلوګیري وشي، او که چېرته په کم وخت کې په زیاته اندازه سره دا ګارنټي، نو بیا هماغه د رګونو کلاس کوي، بیا دا مشکلات سیم اشاره وکړه، دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو، بیرته هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغیو د زکام او سابندی او نورو په کوم مواردو کې کېدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندی باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي؟
اول خو نوري صاحب، ټول هغه امراض تروس تنفسي چې هغه وایرسي منشأ ولري، اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري، نو هغوی باید استراحت وکړي، ګرم مایعات واخلي، او د دغه درد او د تبې لپاره معمولا باید هماغه انرژیزیک یا مسکنې دواګانې واخلي. خو که چېرته یو څوک له پخوا نه د تروس تنفسي مزمنه امراض نه لري، لکه نفس تنګي چې هغه ته برانشل اسما په تبابت کې وایي، یا مثلا د تروس تنفسي مزمنه امراض چې هغه ته سی او پی ډي وایي، چې دغه د تروس تنفسي ماجرا که هغه د تروس تنفسي علوي برخه ده که سفلي برخه ده، دغه مجرا او قصبات د هغوی د تضیق سبب کیږي، هلته التهابات رامنځته کیږي، نو په نتیجه کې دې مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سالنډي ورته پیدا کیږي، خوشي سره به بلغم وي، د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي، یا مریض ته تبه پیدا شي، نو په دې صورت کې دې ته اکزاسربیشن دي د آفات ویل کیږي، او مریض ته تبه هم پیدا کیږي، او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په همدغه پخواني مرض باندې علاوه شوی ده، نو دلته دې مرض هغه لوحه کلینیکي یا سابقه اراض ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي، د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي، په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي، هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي، د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي، د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري، سابندي په کوم لیول کې ده، نو د هغه ټول اقداماتو مطابق که چیرته شدید فوق العاده شدیده شدید سالندی ولری او دغه فورس ایکسپایروټری والیوم د شپیتو نه کم وی او مریض خبره هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي. په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي. بیرته تنفسي مشکلات یې سي په هم کې سي ستړیا هم کې سي بلغم هم سره سي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته کوي او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز یې د لرې نه اورېدل کیږي چې هغه د طبابت کې ویزنګ وایي. نو که چیرته په دې او حالت کې باید پاو قلا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن پرسن کې ټول هغه دواګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي. او که چیرته میکرو موجود وي اول باید په تجربه یو ډاکټر انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي. دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفات سبب شوی دا هغه معلومیږي. بیا دغه د لپاره یو په مقابل کې کوم انټي بیوټیک وي هغه چې بیسټ باید
به مریض
ته شروع شي
د غنوري د واګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول دي د حل سي. مننه کور ودان یو اوریدونکو دی مصرف ډیر پکې کی چې لزینه ټلیفون کړی دی د برواخلو مهرباني ځان رو پیژنې.
مریسه محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام دی. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وايي. محمد همدر در سره تاریخ کین له لغمان
هم در سخ پرونده خره الله صبح چې ډیر انتظار وېست. مهرباني سپختنه لري ډاکټر صاحب احمد زینه.
خیر ده مننه مننه ډاکټر صاحب. نو کومه پختنه ده چې اوس خوځم د هوا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کې او کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک به ورته خیمه دا اکثر خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي ناچاره او بے وسی نه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سازي او هغه دود پر اتلون کې یا موجوده وخت سره سمنا نقصان لري ناست خلکو تواسو کې سنستانه پوسکی دا غمه پختنه ده.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب.
محمد همدرد ډیر تخنیکی او مسلکی پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د تنفس تنفسي امراض د خوانه لري او یادا چې امراض او تکاندید نشي نو په تبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي. د هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود لوګای اتر سپری او همدارنګه د پلاستیک سوځول د ټایرونو سوځول دغه ټول هغه څه دي چې د ته الرجن مواد وای. الرجن دا معنی چې دغه د طرق تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې کچیرته یو څوک د پخوانیو د طرق تنفسي ستونزې ولري دی غوي د شدت سبب کیږي او کچیرته څوک ونه لري دغه شهرونه استفاده کوي معمولا غوي بیا وروسته د سلور کلنۍ په دوس کلنۍ نه وروسته دوی د طرق تنفسي په امراض باندې اخته کوي چې د طرق تنفسي د سی او پی ډی یو مرض چې غوته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وای یا د طرق تنفسي مزمنه بندش او دوامدار بندشي امراض دغه اساسي اله سیګریټ څکول دي یا په هغه ځای کې کار کول دي چې ګار ډوډا لوګای دا شاید وي یا په مدنیاتو کې کار کول دي یا په داسې کورونو کې ژوندۍ کول چې الته د وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي یا په ساده ډول سره چې الته اکسیجن کم وي. نو دا ټول یا دا چې مثلا په پلاستیکونو کې پټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایټروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي نو دا شیان ټول هغه څه دي چې د طرق تنفسي مزمنو امراض سبب کیږي او که څوک خون لري دغه په نسبت باندې د طرق تنفسي د امراض سبب کیږي د قلبي امراض سبب کیږي او همدارنګه د طرق تنفسي د سرطاني امراض سبب کیږي د اني مرګونو سبب کیږي. نو په همدې اساس باندې که چیرته ټول هغه سوچ د خبرونه اوري یوغي باید ډیر زیات کوشش وکړي که چیرته په خبره په کور کې داسې څه کولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري که بخاري وي که مثلا کوم بل شی وي چې هغه اوطاق ګرموي باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوطاق باید ګرم شي بیا وروسته هغه مریض باید التلاړ شي که چیرته مریض وي او که چیرته څوک مریض دی یو باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک او ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي که چیرته ونه کې نو پاینده کې د دوی صحت سره مستقیم اړیکه لري او مستقیم باندې دوی په دې باندې د طرق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
مونږ ډیر داسې پیښو شاهد چې وايي پلانې سکرونی ولایدې دبر اسکرو یا نور اسکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې که اوریدونکو ته وایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر اسکرون استفاده وشي په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوري صاحب دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده. دا ډیر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډیر زیات محتاط اوسي کې ډیر زیات محتاط اوسي کې اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک دي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخاص په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کې وي چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مونو اکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه چې کچې د شفاخانه ته په وختونه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی حتما خپل ژوند د ژوندۍ د لاس اور کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک غاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه ثابتوي نه وي او هغه څه چې زغال ورکی کاروي که هغه سندلی وي که هغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي هغه باید لیک نه وي دغه د زغالو دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغلته هوا د اکسیجن کمه وي باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو د اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانو د څوک تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري هغوی باید واضح دا د دوی په تداوی کې شامل خبره ده باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلی وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي تازه هوا باید اتاق ته داخل شي دغه باید ورسی یو کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته ور اچوي نو بخاري خو تابن لوګای ورکوي نو دا اشخاص چې ترڅو تنفسي ستونزه لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه حساب شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جاروتیږي باید په هغه اتاق کې نه وي په اتاق باید څوک سیګرټ ونه څکي اتاق باید عطر څوک نه وي اتاق باید سپری ونه وي. دا ټول د ترڅو تنفسي د امراض لپاره تشدید کوینده فاکتورونه دي. او وایرسي افات دا مسله دا میکروبي او انتانی افات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وي هغه دا مرض نو هم شي تشدیدوي او مرض اراز ولایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید ده وزن کې شاید که چیرته د دې په مقابل کې عادي به تفاوتي وشي بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې وسیږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکی لوګی ورکی ښه صاف شوی نه وي بخاري لیک شي نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو یلات هم جوړولای شي. نو په همدې اساس باندې باید ډیر زیات محتاط اوسیږي چې دغه خطرات سره باید مخامخ نه شي بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي زغال دود لوګی ورکی نو هغه کاربن مونو وکړه چې په زغال کې موجود د زموږ ساسو بدن ته داخل شي په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بوشه کیږي او بیا که په موخې سره شپخانې ته ورسیږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي د کاربن مونو اکساید لیول کته را نه شي نو دغه اشخاص د خپل ژوند ژوندۍ د لاسه ورکوي.
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي او دغه سپارښتنه ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده د کابل قرهوال سوانی میډه کني ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وم دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات وکړي سری میاشته کې دوا یې نه درا کړې دغه د ته څه دوا موا مر نور څه شې د سیشته د چې ورته وای خلن کوي نه خلم. او بل دغه سری میاشته دغه کم د کومکی د عملیات نه شي دی کی دغه پاره کې معلومات غوښتل دغه کارونه بند دی تاسو دغه خلګو سره د څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پښتنه کړي کله دغه څه شروع کیږي او دغه عملیات نه شروع کیږي کنه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي مې د کور کې دغه ته کم تداوی سره کم د سیمونګر سره کومه دوا دی ته ورکو کوم نه کوچ دوی ته فائدہ ورسېږي خو ته دوا موا ماتند لیکري مال دغه پاره معلومات وښتو.
ډاکټر صاحب احمد زه په پښتنه مو اوریدل پښتنه باندې پوښولې
شو پښتنه مو واخ
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او ته پښتنه لری ډاکټر صاحب نه مهرباني
السلام علیکم
زه
که څه هم غږ مو سم نه اوریدل کېږي خو اوس اوریدل کېږي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني؟
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې دردي تبه ټوخی دا د دې مخنیوي لپاره څه په کار دي؟ بیا د دې درنل څه دي چې واخلي دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرارت کړي؟ دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نورې صاحب اول دا نسیم جان چې د کابل له زنګ تماس نیولی کوم مریض لري د زړه سورای لري نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولې دا باید معلوم شي کوم نو سورای دا ای اس ډی دا وی اس ډی دا ټیټرالوجي افلوټ دا نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ استاذ زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده. اول دا زموږ استاذ د بدن د سفلي او علوي برخې نه یعنی د پښو د خوانه او د سر د خوانه ناپاکه وینه یې هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي کاربن ډای اکساید زیات وي هغه وینه په رګونو کې راځي دا شي طرف د زړه راځي هي طرف د زړه چې کل راځي به د هي طرف د زړه دا غوینه دي سګو ته سګو کې به دا غوینه پاک کیږي پاک دا معنی چې کاربن ډای اکساید راخل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نسبيږي کله چې دا وینه باندې اکسیجن نسو به د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه راځي کله چې چپ طرف د زړه دا پاک وینه راغله بیا نو زړه دا غوینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټول اورګانونو ته د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول اعصابو ته دا پاک وینه رسوي ام دا پاک وینه دا چې زموږ استاسو بدن ټول حجرات او انساج د امبغي وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایی مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي کله چې بزرګ کې سوز درامې کسوله دا سوای دي زو دا معنا دا باید معلوم شي چې دا د دوړو وزیناتو ترمنځ سوای ده د دوړو بوتیناتو زړه د بوتیناتو ترمنځ سوای ده نو دلته د پاک او ناپاک وینې دوړو سره غډيږي نو په نتیجه کې دا مریضان چې د ډیر زر ستړيږي د دې مریضانو شونډې توريږي دا مریضانو په وینې کې د اکسیجن لیول کمیږي دا مریضان هم چې کله کوند کې هوا کم وي اکسیجن کم وي یا په زمې کې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوري وي سوري باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې دا سره یو وسوي دا سره غړيږي پاک او ناپاک وینه سره غړيږي په فرض کې دي مریضانو چې دغه ستونزې وي نو زما ورته توصيه دا ده نو چې باید دولتي حکام سره وزارت سیاحت امیر سره د سری مش دغه سره چې دا خپل دغه خو د پروسه موجوده وي یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا د دې هغه عملیات کې دا یا مثلا هندستان ته لیږل کېدل یا په جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصيه ده چې اساسي تدابیر غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي هغه ملمه کوي دغه پر اړیکه باندې پښتنه وکړي چې بیرته تاسو د خپل پروسه کله شروع کوي او دوی د پرسر دومره دوی ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي د مریض په نسبت باندې دغه څوک فشار لګرا چیټي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي په دې وخت کې باید مریض ژوندۍ وي چې اته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید د مریض ته ورسیږي ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سوري دغه تکلیف نور هم زیاتیږي ځکه په دې وخت د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتیږي نو په دې اساس باندې د مور توصيه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیات دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده نو باید د مریضان بیرته عملیاتي تر څو چې هغه سوای بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي کچیر دا کارونه کې به نور ستونزې سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاس ورکول
شي
او دا بل د چې څوک ته ولري ټخای ولري سردردي ولري د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي غوې د پاره خپل خاصه تداوی ده بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت او ګرام منفي ده ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري خاص دوا ورته ورکول کیږي ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانات چې دي هغه خپل خاصه تداوی لري یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي خو کچیرته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی د دې علت وایرس وي وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي مریض باید مایات واخلي او مریض باید د درد مرده وشي د بلشي د لپاره باید غوي دغه د مسکن د درد وګان واخلي او ټول هغه بيوي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري لکه مالټا کینو نارنج لیمو داسې نور دا باید واخلی ډیر زیات وخره چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي وجود خپل دغه وایرس د منځه یوسي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام ک کومه پښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښي بیا هم یو څو دقیقې وخت و د قدو دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نوري صاحب، زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصيه ده دا د ژمې د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعالیږي، دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي. خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې له 60 کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صاف یې کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، دغې نه وروسته دای باید داخل شي. د ورځې باید 2 ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، ایچ یا کینیت چې دغه د واکسینو څخه وږي، د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، نو که ګرم آیات باید واخلي، نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو ان شاء الله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي، نو دغه د موقع پرس انتاناتو ته به زمینه نه مسایده کیږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی په نسبت باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نشي، نو دغه یو قایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخلانه روغ متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.